د دې سات په خبرونو کو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد وایي د بګرام د هوایي اډې په تړاو د متحدو ایالاتونو او افغانستان ترمنځ په راتلونکي کې د امنیتي همکارۍ په اړه ډیر غلط او ناسم معلومات خپاره شوي دي. ښاغلی خلیل زاد د یکشنبې په ورځ د سپتمبر په 28مه په خپل ایکس پاڼه کې په یو لنډ بیان کې ویلي چې په ځانګړې توګه دغه ناسم معلومات د بګرام هوایي اډې اړوند چې ښایي په راتلونکي کې د ترهګرۍ ضد ګډو عملیاتو لپاره ترې کار واخیستل شي خپاره شوي دي. پدې ورسره کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دې اډې چې امریکا په افغانستان کې د خپل نږدې شل کلن پوځي حضور په موده کې پرې څه باندې یو میلیارډ ډالر لګولي د بیرته ترلاسه کولو ګواښ کړی. د ښاغلي خلیل زاد په ټکو د داسې انګیري چې متحده ایالات نیت نه لري چې له افغانانو د بګرام اډه بیرته ترلاسه یا له ځان سره زمیمه کړي. تدې مخکې ښاغلي خلیل زاد د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي وو چې که چېرته د طالبانو او امریکا ترمنځ د زندانیانو او برمته شوو کسانو په مسله کې جوړ جاړی کېږي احتمال شته چې د نورو هوکړو پړاوونه به هم پیلېږي. د ویلي د وخت په تېرېدو د زیاتې امنیتي همکارۍ او د ترهګرۍ ضد ګډو عملیاتو لپاره زه د بګرام اډې د کارونې مسله نه ردوم. کور طالبانو حکومت د بګرام هوایي اډې په اړه د ولسمشر ټرمپ د وروستي توندو څرګندونو په خبرګون کې ویلي چې د افغانستان خپلواکي د دوی اصلي لومړیتوب دی او متحده ایالات د دوحې تړون ژمنو ته وفادار پاتې شي. په افغانستان کې د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې د طالبانو وروستۍ پریکړې چې د ښځو په لاس لیکل شوي کتابونه یې منع کړي ښوونځي او پوهنتونونه یې د ښځینهو پر مخ تړلې په کلکه وغندلې. د شبکې د یکشنبې په ورځ د سپتمبر په 28مه په یو بیان کې خبرداری ورکړ چې دغه اقدامات په دې هېواد کې د ځوان نسل راتلونکي له جدي ګواښ سره مخامخ کوي. د دې شبکې په خبره له 600 څخه زیات کتابونه چې ډېری د ښځو لخوا لیکل شوي په رسمي ډول له شرعي اصولو سره په ټکر کې بلل شوي او منع شوي دي. طالبانو د جنسیتي او د بشري حقونو د زده کړو کورسونه بند کړي او په څو ولایتونو کې د انټرنیټي خدمتونو له قطع کېدو سره په آنلاین بڼه د زده کړې په بهیر کې د رامنځته شوې ګډوډۍ له امله هم په زرګونو ښځینه زده کوونکي له زده کړو محرومې کړی شوي دي. د افغان میرمنو د سیاسي مشارکت شبکې له نړیوالې ټولنې غواړي چې له بشري حقوقو څخه دغه سرغړونه په جدي توګه ثبت او د بدیلو زده کړو او د رسنیو لپاره د سرچینو چمتو کولو لپاره بیړني اقدامات وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې غیر ساري ناروغۍ د هیواد پر روغتیايي سیستم ډیر فشار راوستي. د سازمان د یکشنبې په ورځ د سپتمبر په 28مه په خپله ویبپاڼه کې په یو راپور کې د زړه ناروغۍ، شکرې ناروغۍ، سرطان او د سږو اوږدمهاله ناروغۍ د بېلګې په توګه یادې کړي او ویلي دي چې دا ناروغۍ د 30% مړینو سبب شوي. WHO وایي ښایي دغه شمېره تر 2010 کال پورې له 60% لوړه شي. د دې سازمان په خبره په تیره په میرمنو کې د مخدره موادو کارول او په سړکونو او لارو ترافیکي پیښو دغه فشار لا زیات کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په زرګونو کورنۍ د درملنې لپاره اوږد انتظار باسي او په ځانګړي ډول په کلیو او عالي سیمو کې د ژوند ژغورنې خدماتو ترلاسه کول اکثرا ستونزمن دي. د دې سازمان په ټکو یوازې د زړه او د رګونو د ناروغۍ له امله هر کال په افغانستان کې له 40,000 زیات کسان مري چې دا افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې راولي چې له عمر سره سم د مړینې تر ټولو لوړه کچه لري. هغه دوه برتانویان ښځه او میړه چې نوې د طالبانو له بنده خوشې شوي وایي له اعدام څخه یې ویره درلوده. د برتانوي ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې 80 کلن پیتر رینولدز او د هغه میرمن 80 کلن باربي چې په افغانستان کې له نږدې 8 میاشتو بند تېرولو وروسته خوشې شوي او د شنبې په ورځ برتانیا کې خپلې کورنۍ سره بیرته یوځای شول وایي ویره درلوده چې طالبان اعدام نه کړي. دوی وایي طالبانو هیڅکله هم ورته نه دي ویلي چې دوی د څه په خاطر بندیان کړي وو. پیتر سنډي ټایمز ته ویلي چې دوی فکر کوي چې هیڅکله به هم خوشی نشي. باربي دی ورځپاڼې ته ویلي چې طالبانو ان کله چې دوی د کابل هوایي ډګر ته لیږدول هم څه نه ویلي او دوی ګمان کوي چې ښایي کوم ځای ته د درملنې لپاره به بیایي. دغه برتانویان چې په افغانستان کې د روزنې یو مرستندویه پروګرام مخ ته وړ د فبروري په لومړۍ نیټه له خپل ژباړونکي جویا او یو امریکایي ملګري فای حال سره چې کله بامیان ولایت کې خپل استوګنځای ته تلل ونیول شول. د دوی امریکایي ملګری حال د قطري چارواکو په منځګړیتوب د خبرو په نتیجه کې په مارچ میاشت کې خوشې شو خو د ژباړونکي برخلیک تر اوسه نه دی څرګند. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي د تېرې جمعې په ورځ وویل چې د برتانوي جوړې د افغانستان له قوانینو سرغړونه کړې وه او هغوی د عدلي پروسې د بشپړېدو په نتیجه کې له بنده خوشې شول. نوموړي په دې اړه چې دوی په کوم جرم نیول شوي و نور جزئیات نه دي ورکړي. د کامنویل ټولنې درې غړو هیوادونه برېتانیا، استرالیا او کاناډا د یکشنبې په ورځ فلسطین دی خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژند. د اسوشیټد پرس خبرې